دا مشال راډیو دغه محل په پیښور کې د ماسپخین دوا او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په دې خبرونه کې چې د کرخې پر غاړه نومیږي زه په امیر ساحل درته خراغ لاستو اوریدونکو. په د افغانستان د سولې بهیر بیا پیلولو پر موضوع نن هم په کابل کې غونډه روانه ده او په همدې موضوع باندې موږ له دوو پوهانو سره هم خبرې کول. ستاسو نظرونه به هم په خبرونه کې شاملو او له تاسو به هم دا پوښتنه کوو چې تاسو څومره هیله من یاست د افغانستان د سولې بهیر بیا پیلولو دغو هڅو ته. خو د دغې بحث تر پیل مخکې ورزو عبدالحی کاکړ ته د دې محل خبرونو لپاره.
سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د فروری تر پایه له وسلوال طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. د افغانستان د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې ځان وژونکي برید کې د مړو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د درول لپاره هغه پلان اعلان کړي چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 28 تاریخ له نیمې شپې څخه به عملي کېدل پیل شي. وسم د خبرونو تفصيل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د فروری تر پایه له وسلوالو طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. صلاح الدین ربانی د خبره نن په کابل کې د افغان سولې عمل په لړ کې د پاکستاني، افغان، چینایي او امریکایي چارواکو څلور اړخیزې غونډې ته وکړه چې له هم روانه ده.
من مطمئن هستم کې بحث‌های
دا وایي زه مطمئنم چې زموږ نننی بحثونه د اسلام آباد او کابل تیرو څلور اړخیزو غونډو روان بهیر ته لا نوره ګټه ورسوي. تر هغې وروسته چې په اسلام آباد کې درېمې غونډه کې ځانګړې پریکړې وسوې، نن هم موږ غواړو چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د دې میاشتې تر پایه پورې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو جزئیات تیار کړي. بلخوا پرون د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR په یو خبر پاڼه کې وویل چې جنرال راحیل شریف د قطر په سفر تللی او هلته له چارواکو سره د طالبانو د دفتر له د سولې مذاکراتو د بیا پیلولو په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. خو بلخوا بیا افغان ولسمشر اشرف غني په رسمي توګه د سولې عالي شورا د رهبرۍ نوي غړي اعلان کړل. د دغې شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی ټاکل شوی او شپږ مرستیال اعلان لري. افغان ولسمشر د سولې شورا د غړو د معرفي په مراسمو کې وویل چې د سولې شورا نوي غړي به د سولې په ټینګښت کې رغند رول ولوبوي. د پاکستان کراچی پولیس داوا کوي چې پرون د ګل پورز نه وخت د لشکري جنگوي او القاعده بری صغیر نه قانون ګرځو سوډلو خلاف عملیاتو کې دولس مشکوک وسوال وجل دي. پرون د ملیر پولیسو مشر راو انور خبر اعلان ټول اته وسوال په پیپری او څلور په ګداب سیمه کې وجل سوي.
ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه او د بل لخنه پرې وسلوال ډزې وکړې. د څو ساعتو د پولیسو مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي. پنځه کلاشنکوفونه، درې تماچې، په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوي دي.
تر اوسه لشکري جنگوي او القاعده بری صغیر وسلوال وړلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځانوژونکي برید کې د مړو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وسو، لس تنه نور یې ټپیان کړل. د پروان د امنیت قومندانۍ جنرال محمد زمان مموزي نن مشال لیډو ټول چې وژل سوي زیاتره ولسي خلک دي. د وای برید د سیاګرد په سیمه ایز کلینیک کې سوي، څلور سیمه ایز پولیس پکې وژل سوي او نه ولسی وګړي پکې هم وژل سوي. لس نور ملکیان ټپیان دي. ټپیان د محل د پروان ملکی روغتون ته انتقال سوي دي. وسوال طالبانو د دې برید زمواري منلې ده. د افغانستان کونړ امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د ناړۍ ولسوالۍ اړونده د جبهې په سیمه کې سوې ده. ښاغلي سید خیل زیاته کړه چې په دې حمله کې درې طالبان هم وژل سوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې په حمله کې پنځه پولیس وژل سوي خو چارواکي نه مني. روس له هغې چې مقدونیه خپلې پولې د افغان کډوالو لپاره تړلې، د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي نسي کولای خپل هېواد د کډوالو په کیمپ بدل کړي. د مقدونیه د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي سربیا، کرویشیا او سلوینیا پریکړه کړې چې په دې هېوادونو کې د افغان کډوالو شمیر کم سي. د چارواکو په خبره په تیرو څو ورځو کې د تر شپږو سو زیات افغانان له دې هېواده بیرته مقدونیه ته استول سوي دي د ريپورتونو مخې د محل د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال په یونان کې چې له مقدونیا سره ګډه پوله لري ایثار دي او اروپا ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي مشال ریډو ټول له اروپایي وادونو څخه دا تمنه کوي چې د کډوالو سره دي دوه ګونی چلند وکړي. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د درول لپاره غو پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 8م تاریخ لنیم شپې څخه به عملی کېدل پیل شي. د دوشنبه پر ورځ خبر شوی یو غډه خبر پانه کې دواړو هیوادونو ویلي د جنگبندۍ د تړون کې د داعش ل القاعده سره تړلې د النصره او د ملګرو ملتونو لخوا ترګری اعلان شوی ځینې وسوالې ډلې شامل نه دي. ویل شوی چې د شام په کړکیچ کې شیلې غاړي د فروری 13 منټو پورې د جنگبندۍ د دې لوازنامې سره خپل توافق شولای شي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دا پلان په شام کې د رواني مينې تویدنې د مخنیوي لپاره یو رښتونی ګام دی. د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګونټانامو زندان د تړلو لپاره د هغه ریپورت د ورکولو تیاری کوي چې لډیر وخت راځي انتظار کوي. ګونټانامو زندان په 2002 کال کې په خواني ولسمشر جاج دبليو بوش د افغانستان د جګړې زندانیانو د ساتلو لپاره پرانستی وو. اوسنی ولسمشر باراک اوباما د خپل کار د پیلولو راځي د دې زندان بندول غوښت. هغه استدلال کوي چې اسلامي سختريزي د جیل د نورو کسانو د برتکول لپاره د انګیزې په توګه کاروي، خو هغه د کانګرس ته مخالفت سره مخ دی. نن د پاکستان سوپر لیگ شل ورځې میچونو فائنل د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیټیټر لوبډلو ترمنځ کې شي. دوبۍ کې کېدونکي دا میچ د پاکستان په وخت شپې په 9 بجو پیل شي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم په اسلام آباد کې احمد الله د موسم او کرنسي حال دراوروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 16 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 16 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 16 روپۍ 50 پیسې او 16 روپۍ، یو پاوند 19 روپۍ او شپېته پیسې او 15 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستے کی گی او 2 ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے خرچولے کی گی. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع او ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی گریډ وي.
د کرخه پغاړه
د کرشه پرغاړه
د کرخه پرغاړه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو لڅو میاشتو راهیسي افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره غونډې روان دي. په دې لړکنن هم په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي پر دې سره خبري کوي چې طالبان د سولې مستقیم او یعنی خپنیغه خبرو ته حاضر کړي. لدې سره سره د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم قطر ته سفر کړي او پاړې ویل کېږي چې هلته خای لمیشتو طالب مشرانو سره رابطه وکړي. څومره د مخکې د کاناډا یو ادارې په ګواښ هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت په خوانې او چارواکو او ځنو پوهانو یو غونډه برابر کړې و چې پکې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشوي. البته نن له پاکستان خبرېدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون یو خبر خپور کړی چې پکې ویلي چې حزب اسلامي او د طالبانو د سولې بهیر ته زیاته هیله مندي نه ده ښودلې. موږ نن په کرخې پر غاړه خبرونه کې هڅه کوو چې د شخړو هواري پر موضوع یو داسې باس وکړو چې ځان په درې پوکو چې دا ډول بهیرونه یا عملونه څنګه ترسره کیږي او آیا هیله مندۍ وړ دي او که څنګه. په خبرونه کې راسره په کابل کې د شخړو او مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف میلمانه دي. تاسو هم د فیسبوک او ټلیفون له لارې را سره په خبرونه کې برخه اخیستای شئ. زموږ د میلمنو پر نظرونو تبصره کولای شئ او له هغوی پوښتنې کولای شئ. حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. پروفیسر صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خوشاله اوسئ چې وخت مو راته راکړ.
ډیر مهرباني، تشکر.
خا اوریدونکو تاسو را سره په فیسبوک باندې یو پوسټ لیکل دی، هلته می هم ځنې پښتنې درته لیکل دي، هلته هم خپل نظر را سره شریکول شي. دغه نظرونه بیا زه د خپل دوه پوهانو سره شریکوم او دوی به ور باندې خپل تبصره ورکي یا شننه به کوي. همداسې کولای شي چې را سره رابطه وکړي که په پاکستان کې تاسو په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لري په وړیا ډول راته ټلیفون کولای شي. له دې سره سره د ټلیفون څلور نور شمیرې هم لرو، په هغه هم را سره رابطه کولای شي او د افغانستان د سولې بهیر په اړه باندې خپل نظر را سره شریکولای شي، تبصره کولای شي زموږ د میلمنو پر خبرو او یا له هغوی پوښتنې هم کولای شي. نو د ټلیفون شمیرې په دې اعلان کې واوري.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15، 00 24 11 40 215، 00 24 11 40 315، 00 24 11 40 315.
او که غواړې د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې، نشمیرې له ځان سره ولیکې:
0800223333.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
دا کرخه پر غاړه خبرونه تر سره غوګیاست او حکمت الله اعظمی چې په کابل کې د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی دی او د پېښور پونتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف را سره دی. دواړو ملمنو ته به دا وایم چې تر دې مخکې چې زه دا خبرونه پیل کړم، ما مخکې سات کې له قاضي حسن حقیار سره خبرې وکړې. قاضی حسن اقیار څمو د مخکې د پګواش غونډې ته قطر ته ورغلل او له ده سره مې د نننۍ غونډې په اړه چې دا د بیجینګ، کابل، اسلام آباد او د چین د واشنگټن ترمنځ کېږي په دې اړه باندې مې هم تنه پوښتنې وکړې او د چې هلته څه لیدلی وو په قطر کې له طالبانو سره چې هغه غونډه شوې وه د هغې په اړه مې هم تنه پوښتنې وکړې. زه غواړم چې اول که ستاسو خوښه یې دغه مرکه خپره کړم او تاسو به واورې بیا بر تخپل نظر ور باندې راکې چې څنګه تاسو یې څنګه شنه نه کوي. سید اعظمی صاحب او پروفیسر صاحب سید، نو زه دا مرکه خبروم. اول مال قاضی حسن اقیار پوښتنه وکړه چې د پګواش په غونډه کې چې دای ناستو د څه ولیدل.
پګواش په ناست کې ملک دې طالبانو د مشرانو سره کې ناست دا وی خبرې مو ورېدې، دا وی نظریات مو ورېدې او زموږ سره په دې حالت کې هم د افغان حکومت رسمي او پخواني مهم چارواکي د کابینې غړي د پارلمان غړي وو، دوی د افغان حکومت د نظر نه طبعا خبر وو، دوی چې د دوی نظر وګرځو او ترمنځ مسافه کته دا مسافه ډېره کمه وه، موږ ته ډېره مجوري پیدا شوه، زموږ مجوري ته پیدا شوه او دوی نږدې ته ورسېدو چې که چېرې واقعا ښه درېمګړي پیدا شي څو ښه وسطته کوي شي نو د افغانستان بحران په تفاهم او په سوله باندې ژر هواریدای شي.
اوس چې درېمګړي پیدا شوي دي، بیجینګ دی، اسلام آباد دی او واشنگټن دی، آیا دا ښه درېمګړي دي او که دي نو هیله شته دي چې دا به مسله حل شي؟
سره دي چې واشنگټن درنګره نه ده، کانادان واشنگټن د قضیې د اړخ په توګه به میګوري، خو د دې غونډې سره دا چې په مذاکرات کې ناست ده په خبرو کې ونډه اخیستې ده، بیا په ځانګړې توګه چین چې د طالبانو باور هم ورباندې ده، د افغان حکومت باور هم ورباندې ده او تر ډېره حده پورې د افغانستان په قضایو کې د پرې نقش ترسره کړی دی. نو دا امیدواري راپیدا کوي چې دوی او د پګواش جریان او د افغانستان د سولې نوی حرکت چې د نن مشرتبه معرفي شوه، دوی د پګډه هڅه سره د واقعا د افغانستان حکومت او امریکایان د ګرد عمقه د طالبانو تر سوله وغواړي، نو ډېر امید دا ده چې د افغانستان بحران د پر سولهیز تفاهم او د یو اسانه هم د پیدا شي.
خا قاضي اقیار صاحب، تاسو د نننۍ غونډه چې روانه ده د څلورو ترمنځ داسې درته ښکاري چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه به اعلان شي که نه؟ د طالبانو لخوا دا معلومات تاسو سره شته دي چې کېدای شي هغوی ژر خبرو ته حاضر نه شي.
څومره چې زما برداشت زما باور ده، طالبان د هر افغان سره، د حکومت سره، د امریکایانو سره خبرو ته کښېني، خو شرط دا ده چې هغوی په دې یقیني شي، هغوی ته ډاډ ډاډ ورکړل شي چې افغان حکومت یا امریکایان وخت نه ضایع کوي او د زر دوام خبرې کوي، د زر دوام افغانستان د بحران بحران نه هم غواړي. دغه اطمینان چې طالبان پیدا کړي، هغوی خبرو ته آماده دي، خبرو ته کښېني.
یعنی دا هیله مندي شته دا چې دوی به حاضر شي، پر دې سربیره چې پخوا به دا شرطونه ورکول چې له افغانستانه چې بهرني ځواکونه ووځي نو بیا مونږ خبرې کوو، نو دا ځل به بې له داسې شرطه خبرو ته کم از کم حاضر شي چې افغانستان حکومت ته او واشنګټن ورته ډاډ ورکړي چې واقعا دوی خبرې کول غواړي، جدي خبرې کول غواړي.
بالکل، خو د اعتماد د فضا را پیدا کېده د هغوی د مهم شرط، د هغوی د هغوی اصرار په دې و چې مخکې د دې نه چې خبرو ته کښېنو، نو ځینې د اعتماد او د وس دنیا د فضا د را پیدا کېدو لپاره باید ګامونه پورته شي. او د لومړی به داسې وشو چې د دوی په مسله په سفر باندې بندیز اخلاص شو، ځکه چې دوی د تېرې سفر ته دعوت کېږي او په دوی باندې بندیز وي، نو دوی سفر څنګه وکړي؟ یا دا چې په دوی باندې انعام ایښودل شوی وي او بیا دوی حرکت کوي، یا کوم ګاونډي هېواد ته یا دوی تېرېږي او د امریکایانو د خانه دوی په تور لیست کې وي، یا په دوی باندې انعام ایښودل شوی وي، نو په دې خبره ده چې دوی بیا تعقیبي دوی نیول کېږي. نو د دې لپاره چې دوی تعقیب نه شي، نوم یې د تور لیست نه به دوی ایسته شي، د دوی د سر نه به دوی انعامونه پورته شي، او د باور د فضا د پیدا کېدو لپاره به ځینې ګامونه پورته شي. هغوی د طالبانو دریز دا و چې دوی دا غوښتنې دا شرط نه ده، دا د سفر د اسانتیا لپاره یو وړاندیز ده چې که مونږ سفر کوو نو باید مونږ د سر نه بندیز اخلاص شي، نو د تور لیست نه اخلاص شي. که تور لیست وي، بندیزونه وي، زموږ په سفر باندې زموږ د سفر امکانات نه وي، زموږ په خبرو کې څنګه ګډون وکړو؟ یعنې هغوی په دې ټینګار کوي چې دا د خبرو لپاره شرط نه ده، د خبرو د اسانتیا لپاره پیشنهاد ده.
د سیاسي چارو لپاره قاضي حسن حقیار سره مو مرکه ورده چې څو موده مخکې د پګواش په غونډه کې په قطر کې موجود وو او هلته له طالبانو سره لیدلی ول. حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو ته راځم، دغه مرکه چې تاسو واورېده په دې کې د چې کومې خبرې وکړې، ماته نه څلور خبرې داسې نوٹ کړې دي. یو دا ویل چې د افغان حکومت پخوانیو چارواکو یا اوسنیو چارواکو او د طالبانو ترمنځ په دغه د پګواش په غونډه کې ورته فاصلې کمې ښکاره کېدې. دی وایي که خدریم ګړی نو هغه خو بیجنګ او اسلام آباد باندې اعتراض ونه کړ، په واشنگټن باندې د وکه حقیار چې هغه په خپله په دغه جګړه کې په شخړه کې واشنگټن دغه د ککړ د لاس لري پکې. او دریم د دا ویلي چې که اعتماد به فضا رامنځته شي، یعنی سفری بندیزونه او داسې شیان لري شي له طالبانو، نو دا به ښیي. د دا ونه ویلي چې طالبانو پخوا به تاکید کاوه چې بهرني ځواکونه کله افغانستانه ووځي نو بیا به خبرو ته کښېني. دا ځل د حقیر دا خبره هم وکړه چې دا شرطونه نه دي، طالبان وایي چې دا زموږ پیشنهاد دی، وړاندیز مو دی. دغه څلورو نقطو ته چې ګورئ، څه درته ښکاري تاسو ته؟
ډېره مننه سهیل صاحب. اول خو اجازه راکړي چې دا ووایم چې کوم غونډه چې پګواش دایره کړې وه، اول ته د افغان سیول سوسایټي جمعي مدني څخه او همدارنګه او ځینې سیاسیونو راغلي وه. دا د یو خوا هم رسمي دریځ نه څرګندوي او نه څرګندولی شوی. هلته افغان دولت کوم دولتي چارواکي په کښې کښې د نمایندګي نه کوه، او همدارنګه طالبانو هلته کوم کسونه استولي وو هغه د دوی رسمي موقف یې نه څرګندوي. نو دا مذاکرات نه وه، دا فقط یو کنفرانس چې د جګړې د افغانستان په جګړه کښې چې کوم خلک یو نه وه دخیل دي، هغوی په کښې کښې کښېني او په ځینو د سولې په موضوع باندې خبرې وکړي. نو دا مذاکرات نه وه رسمي. او بل زه فکر کوم کله چې دا چې ولې طالبان هلته د بهرنیو ځواکونو وتل نه مطرح کوي، زه فکر کوم چې هغوی هم پر دې باندې اوس دې نتیجې ته رسېدلی دي چې دا ممکن نه دی. او دغه ډېر اپټمیست دا ډېر دوی د هغه اولو پرامیسز څخه وایي چې هغه ډېر لوړ وه، هغه وعدې خپل خلکو تور کولی چې مثلا تر څو امریکا و نه وځي موږ سوله نه کوو. نو دا اوس دوی په دې باندې زه فکر کوم په خپل پخوانیو خبرو باندې پښېمانه دي چې دا امکان نه لري، نو راځه خپل خپل تقاضاوي او خپل ډیمانډز باید راکم کړو. نو دا غزما نظر دی او زه فکر کوم کله چې بیجینګ ته راځي د یو درېمګړي په حیث باندې چې بیجینګ مطرح کوو یا چین مطرح کوو، زه فکر کوم دوی خپل هم ځینې ملحوظات لري چې بالخصوص د امریکا د حضور په وړاندې باندې ګوري. تاسو ګورئ بیجینګ به حتماً کوششونه کوي چې د افغانستان و مسلې ته و جنگ ته یو خاتمه یو سیاسي حل پیدا شي، مګر هغه بیا په عین وخت کې دا ستونزم لري چې د امریکا یو فوجي حضور دی په خپل گاوند کې ولري. نو کچیر هغوی طالبان دې ته اجرېوي چې سور دراشي باید دغه مسله باید واشنگتن سره هم حل شي، چې باید دوی د افغانستان د خاورې څخه د امریکا د حضور څخه کوم ستونزه ونه لري. نو دغه ستونزه ډېره پیچلې ده او دغه مجالس چې تر اوسه شوي دي دا کافي نه دي.
خ پروفیسر عبدالرؤف صاحب، کله چې داسې شخړې رواني جګړه رواني تر هغه وروسته بیا د سیاسي حل په اړه باندې غونډې شروع کیږي، دغه وس چې د افغانستان د سیاسي حل د پاره غونډې رواني دي، مسلسل څو غونډې وشوي، زله تاسو دا پوښتنه کول غواړم چې د سیاسياتو د استاد په توګه باندې آیا ولس عام ولس ته دا هیلمندي په کار ده چې هیلمن ووسی چې وو دغه غونډې بل اخر یوې نتیجې ته رسیدای شي کنه؟
دیکھیے مسکنیات صاحب دا سے بچے دارا خبر صحیح دا چھ ہر سم رشکڑ بھی اور سم جگر بھی بالآخر عمدہ کا مختلف گندن اور گروپن واپس راضی عمدہ کا خبر و تکینی تو منگا ہم دا امید لرو چھ کچرتا دا مختلف گندن اور اڑخنا دې خبره باندې ترسي چې یاره غني مونږ د کینو او دا مسله دی حل کو او په دې کې د مذاکرات کو او خبرې د وړاندې بوزو، نو د عوامو هم دا امید پیدا کیږي چې غني دا شخړه به حل شي. خو دا چې کوم خبرې روانې دي یا د افغانستان دا کوم مسله چې دا نو د دې چونکه وخت یې ډیر شوی دی، نو په دې وجه باندې کچرته عوام او خلک امید لري، نو ورسره دا هم لري چې ګنې د دې مخکې کوم کوششونه شوي دي، نو دا هغه په دا هغه د دې په نیز باندې چرته کامیابی ته نه دي رسیدلی، نو یو تشویش ورسره هم د خلکو سره وی په داسې حالاتو کې.
دا د تشویش خبره تاسو وکړه په فیسبوک باندې ځنې خلکو تبصری کړی دی، اعظمی صاحب او پروفیسر صاحب دواړو ته یو دوه درې تبصری لولم، تاسو بیا وګورئ چې دا خلک ولې داسې تبصری کوي یا ولې داسې فکرونه کوي. الله نور ننګیالی وزیر لیکي چې تر څو پورې امریکا او پاکستان د زړه له منځه کوشش ونه کړي یاسې وخت ضایع کول دي دغسې ډول غونډې چې دي. امریکا هر څه کولی شي، هر څه ویني، نو دا هر څه چې دوی ته دا ویني درول بندولی شي. همداسې متیو رحمان ملاخیل اډوال لیکي چې د سیمې هیوادونو امریکا او ملګري چې تر څو خپلو موخو ته نوي رسیدلي، خپلو مقاصدو ته نوي رسیدلي، سوله ناشونې ده. شهید الله شهید خیل لیکي چې د سیمې هیوادونه لکه پاکستان، امریکا او داسې نور چې خپلو مقاصدو ته ونه رسیږي، تر هغې په افغانستان کې سوله نشي راتللی. ایاز عاطف بیا بل کس ته هغه دی لیکي چې خفه نشي، زم یو تبصره کول غواړم، او هغه دا چې څوک په خپل کور کې د بل دشمن ساتي نو هغه دی د ګاونډي نه د خیر تمه نه لري، لکه څنګه چې افغانستان هند ته په سلګونه سفارتخانی ورکړي دي او همداسې افغانستان هم دا ولري. او بل دا چې د افغانستان کې بلا جنګیالي ګروپونه دي، نو افغان حکومت به کومې جنګیالي ډلې سره خبرې کوي؟ دغه اندېښنې چې دوی وخی اعظمي صاحب دا خلک چې وي دا سلګونه سفارتخانی خو یو ډول مبالغه کړي دا بهر تقدیر خدا دغه څلورو کسانو نظر چې ما تاسو ته ولوستو، تاسو څه وایي د امریکا پاکستان ډیر زیات ولې یادیږي په دغه مسله کې؟ اوایا دا حقیقت هم دی او د څېړونکو په توګه باندې دا حقیقت دی چې رښتیا هم دغه هیوادونه خپل مقاصد او خپل دلچسپیانې لري چې هغه ګټو ته ورسیږي، خپل اقامي ګټې ترلاسه کړي، نو تر هغې وروسته بیا دا مسله حل کولی شي.
مننه سایل صاحب. که د امریکا په وړاندې باندې زه وایم، ګورئ دلته تر اوسه پورې موږ داسې یو کنکلوژن ته نه یو رسیدلي، یو داسې نتیجې ته نه یو رسیدلي چې امریکا په افغانستان کې د مشکل برخه ده که د رای حل برخه ده هغه په دې معنی چې چې طالبان دا وایي تر څو پورې د امریکا حضور فوزي حضور په افغانستان کې نو موږ به جنگ جاری وساتو نو په داسې یو صورت حال کې زه فکر کوم چې امریکا دلته په غیر مستقیم باندې د مشکل برخه ګرځي چې تر څو پورې دوی موجود وي یعنی سول نسته په بل حال کې بیا که د افغان دولت نظر ورته وګورو امریکا دلته ډېره افغان دولت بالخصوص نوی رئیس جمهور اشرف غنی پر دې باندې ډېر تاکید کوي چې امریکا په افغانستان کې خپل حضور لا زیات کړي لا پیاوړی کړي تر څو پورې د ده دولت سپورټ کولای شي مګر دا د پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی په وخت کې بدل او هغه غوښتل چې امریکا دې د افغانستان ولاړ شي نو باید اول دا معلوم شي چې آیا امریکا د رای حل برخه ده که د مشکل برخه ده
تاسو ته د یو څېړونکو په توګه څه ښکاري امریکا په خپل مشکل دی کنه د حل برخه ده کنه دواړه دي
زه فکر کوم چې په دواړه دي چون چې تر څو پورې چې دوی امریکایي حضور وي طالبان سولې ته ناراضي دا لومړی شرط دی او د دې څخه کچېرې طالبان د دوی په حضور کې سوله وکړي نو دا طالبانو ته یو سیاسي خودکشي دی یو سیاسي ځانمرګي دی چې چون چې ټول خلک به ورته وایي هغه خپل فالوورز یا خپل کسان چې د دوی
پلویان
ورته وایي چې دا پلویان دا دومره وخت مونږ څه کول دیارلس کاله مو جنگ د همدې لپاره چې امریکا ووځي اوس هغه ستاسو سوله کوي نو هغه به سره مشکلات پیدا شي او بل د افغانستان دولت د نظر کوټو ګورو د دې بیا ګارانټي نشته کچېری امریکا ووځي طالبان به سولې تراسي د دې راتل نه ګارانټي دا کچېری طالبان ووځي په طالبان کچېری امریکا د افغانستان ووځي په طالبانو کې دا نظریه ډیره کوي چې د حکومت نیولای شي دوی د افغان دولتي امنیتي ځواکونو پر وړاندې ډیره شګه جګړه به فکر کوي چې کولای شي او بیا وخت نو په دې خاطر افغان دولت اصرار کوي او هڅه کوي چې امریکا باید خپل کومکونه د افغانستان سره په نظامی اقتصادي او سیاسي دغه باندې جاری وساتي تر څو پورې دولت پایدار شي او کله چې پاکستان سره ورو پاکستان زه فکر کوم چې دا دلته په افغانستان کې په جګړه کې ډېر قوي اغیزه لري او مستقیم اغیزه لري مګر د دې رول زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې تر یو اندازې پورې اگزاجریټ شوی دی مبالغه شوی دی په طالبانو کې داسې کړی شته چې هغه خود مختاری غواړي او شودل يم د هغه په سیاسي لیول باندې وي او که په نظامی لیول باندې وي دوی پراخ د پاکستان ځان جلا غړي مګر دا چې افغانان او بل خصوص سیاسيون او یا مبصرین راوځي او پاکستان ته د کریډټ ورکړي ټول جګړه هر څه روان دي د پاکستان دغه په دې کې پاکستان ګټم زنیوري او تاوانم زنیوري ګټه دا ده چې پاکستان اوس د سولې لپاره کلی ګرځېدل ده نو هر څوک چې افغان طالبان سره سوله کوي باید د پاکستان د ګټ نه ورشي دا یو نو کریج دی د چې پاکستان یې اخلي مګر تاوان به دا دی چې دوی به یو دولت په یو سټیټ ټیرریزم سټیټ سپانسر په صفات باندې پیژندل شوی دی چې تر هغهري په سیمه کې سپورټوي مګر زه چې تر کوم اندازې پورې بیا خپل تحلیل می دا دی چې پاکستان راغند رول درلودلای شي مثبت رول په سولې کې لوبولای شي مګر خپل محدودیتونه ماغی لري او پاکستان هم په دې ډیر واضح پیږي چې په افغان طالبانو باندې څومره فشار راولي چې هغه نتیجه ورکړي او په عین وخت کې تاسو د امستاتې کچېری پاکستان به فشار پر راولي په طالب په هغه طالبانو ډلې باندې او هغه به بیا بغاوت کوي او د پاکستان دشمن بم ګرځي نو پاکستان هم په دې
صحیح پروفیسر عبدالرؤف صاحب دا د خلکو تبصرې چې ما ولوسته او د حکمت الله اعظمی صاحب دغه مچ تجزیه مو چې واورید تاسو وایي رښتیا هم دغه سي ای سټیټ سیاهي وادونه یا ریاستونه هم دا کارونه کوي
حکمت الله اعظمی صاحب چې کوم تفسیر وکړل از په ډیرو ډیر یو جامع او ډیر دغه تفسیر وکړل او دا کوم خبرو ته چې هغه اندېښنو طرف ته اشاره وکړه د پاکستان د طرف نه د طالبانو طرف نه نو زه دا غي سره اتفاق لرم او خو دا یو سوال دی چې آیا امریکا د افغانستان نه اوزی نو غني د دې علاقې او د افغانستان دا مسله به حل شي زه فکر کوم چې دا مسله اوس د امریکای د فوز د وټلو نذیر د وټلو سره به نه حل کیږي ځکه چې دا کمی مسلې د تیرو دیشو سلويختو کالونو په دیسینه کې چې په هغه کې پاکستان هم متاثر دی، افغانستان هم متاثر دی. نو دا صرف د یو د امریکني فوجونو د وتو سره به زه فکر کوم چې دا چې بونی شي دا دا ډېره لکه جبره څېړنه غواړي او سوچ او فکر غواړي چې څه خبرې داسې دي چې هغه خو د امریکې فوج د وستلو سره تعلق لري او څه د دې فوج نه علاوه هم څه داسې خبرې دي چې هغه ټولې خبرې دي ته دې لکه سوچ او نظر ورکړی شي د هر طرف نه.
صحیح، او دا خبره چې کیږي پروفیسر صاحب چې هند سفارتونه خلاص کړي دي نو پاکستان هم دا حق لري چې په افغانستان کې لاس وهنه وکړي. سټیټس یا هیوادونه داسې درته ښکاري چې دا یو کانسپیرسي تھیری یا نظریه ده، یو سازشي خبره ده، کنه حقیقتا د هیوادونو بیهیویر یا کړه وړه ته چې ګوري هغوی دا کارونه کوي په نړۍ کې، په ټول نړۍ
کې د حقیقت راته ډېر کم ښکاري ځکه چې عملاً په افغانستان کې دونه سفارت خانی ممکن هم نه دي چې ګنه هند هلته کې دونه کلاو کی لکه موږ په دې باندې پوهیږو د پروپاګاندا نه علاوه د یو استاد د سیاسيات استاد په حیثیت باندې دا خبره داسې نه ده. البته د پاکستان د هند په اړه کې یو حساسیت لري، هغه لکه معلومه ده پاکستان کې خلکو ته او په کار ته چې د افغانستان زموږ گاونډیانو ته هم د دې پته وي. نو دغه حساسیت په خپل ځای دی او کله کله دا حساسیت بعضې قوتونه د خپل مقصد لپاره هم استعمال کی. نو په دې وجه باندې که چېرته موږ د مسلې د جوړښت طرف ته روان یو نو په هغه کې موږ د پاکستان د حساسیت که خیال وساتو نو دا په لاند رن کې د افغانستان او د پاکستان او د دې سیمې د خلکو لپاره زیاته مناسب وي او زیاته
فائدمند وي. سید پروفیسر صاحب تاسو ته او اعظمی صاحب تاسو ته په دغه خبرونه کې لږ ساتروسته ز په دې خبرې تر اعظم چې دا مسله چې حل کیږي د علمی پلوه د سیاسي پلوه چې تاسو سیاسياتو پلوه ورته ګورئ د سیډون کې پتوګه ورته ګورئ اعظمی صاحب تاسو نو دا مسله حل کیدلو طریقې کار چې هغه طریقې څنګه چې د غولس په دې خبره باندې مونږه پوکو چې دا په څه طریقو باندې دا خواو سره کینی او خبرې حل کی او خلک هم کولای شي راته ټلیفونونه وکړي. ډیر خلک وسم ټلیفونونه کوي، زه به یو ځل بیا د ټلیفون شمیرې اعلان کړم تر هغه وروسته به د خلکو نظرونه هم واخلو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نشمیری لسان سره ولیکه
0800223333
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته ده مشال رادیو
دا کرخه پر غاړه خبرونه ده. زه پامیر ساحل يم او په د افغانستان د سولې بهیر په اړه باندې په کابل کې د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز سیډونکو حکمت الله اعظمی صاحب او د پېښور پونتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف صاحب سره خبرې کوو. یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دی، صاحب ستړي مشي نو موسمه
کابل نه خبرې کوم، غواړم یو خپل نظر ووایم همدارنګه یو دوه پوښتنې لرم.
ښه، نوم دې څه دی او سیمه دې؟ کابل خو نه دې ټلیفون کړی، نوم دې راته وښیه.
نوم زما نوم اسحاق دی.
اسحاق صاحب تاسو څه وایئ د دې پوهانو خبرې مې چې واورېدې د دوی په نظر کې باندې تبصره کول غواړي یا پوښتنه ترې کول غواړي؟
دوی دا خو د دوی نظر ده چې د افغانستان د مسلې او د افغانستان کې د سولې د راتګ او د افغانستان کسرې د حل لپاره دوی خپل نظریات وړاندې کوي. خو زما نظر دا دی چې د افغانستان مسله یوه نړیواله مسله ده او په دې کې اکثره د سیمې هېوادونه او نړیواله ټولنه چې مستقیما دلته په افغانستان کې د 50 هېوادونو حضور شته، زه فکر کوم چې دا به پرته له نړیوالې ټولنې د مرستې او د کمک نه ومنګ ونه کولای شي چې افغانستان کې سولې امنیت رامنځته کړو. او که چیرې دا کار تر سره هم شي تر څو چې د نړۍ هېوادونو ته دا د منلو وړ نه وي، جنګ جګړه به پیدا کړي، دوام پیدا کړي. مثلا په خپل کچیر دلته اوس په افغانستان کې د هیواد ګټې ته ملیږي او د بل هیواد ګټې نه ته ملیږي. زه فکر کوم چې دغه د سولې پروسه بیا هم د ناکامۍ سره مواجه ده او دغه دوام پیدا کړي. زما نظر دا دی چې موږ د دې پر ځای چې د نورو هیوادونو غوښتنو ته په افغانستان کې لاره ورکوو، ښه دا ده چې د افغانانو نظر دې د افغانستان په مسله کې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د راستو دپاره د افغانستان وړاندیزونه ومني. هغه دا به له یوې خوا د افغانستان ملي حاکمیت د خاورې بشپړتیا ته ژمن کړي او له بلې خوا به دا د افغانستان د سولې پروسې ته یوه نړیواله لاره پرانیزي. پیغې وخت دا کېدای شي چې په افغانستان کې دا سوله رامنځته شي. خو بله خبره دا ده چې آیا د پاکستان حکومت او همچنان د دوی طرفداران طالبان دوی هم دا په دې مسله کې ګرم بولي د سولې په مسله کې که یوازې افغان دولت ملامت بولي؟ بله خبره دا ده چې افغان دولت په ځانګړي ډول ولسمشر اشرف غني او همدارنګه د دوی نړیوال ملګري یوازې خپل وسوال مخالفین ملامت بولي که دوی هم ځان ملامت بولي. څو چې دوی ترمنځ په دې اړه یو تفاهم رامنځته نه شي او د خبرو میسه چې کینی د خپل غوښتنې سره مطرح نه کړي، زه فکر کوم چې په دغه وخت پورې د افغانستان که سره په دې ډول چې دا اوس روانه ده نه تنها دا د سولې سره بلکې په خپله د څلور اخیزه غونډه چې فعلا نن د دغه غونډه په کابل کې روانه ده نشي کولی د افغانستان بحران او کړکېچ حل کړي.
سمه ده، ډېره مننه خوشحاله اوسې ساق صاحب. بل کس هم راسره دی، انعام الله صاحب دی راسره. انعام الله صاحب ستړي مشې، لکه مروت راسره. انعام الله صاحب دی، تاسو څه پوښتنې لرئ، څه نظر ورکول غواړي؟
الله موږ ډېر خوشحاله رما خود به لنډې پوښتنې دي. یوه پوښتنه مې داده جی چې کوم دا چار فریقی یا چار ملکی کومه مذاکرات لګیا دي اوس په کابل چې نو زه وایم چې دی چې ایران یو ډیر غټ رول ده، نو هغه په دې چې ولې نه ده شامل. او بله پوښتنه مې دا ده جی چې کچیرې د حکومت د افغان حکومت او د طالبانو په منځ کې مذاکرات شروع شي، خدای دې وکړي چې کامیاب شي، نو په افغانستان چې خو نور سټیک هولډر دي، ګلبدین حکمتیار دا او شمالي اتحاد دا نور سټیک هولډر دي، نو هغه به په دې چې څه رول وي هغه سره به څرنګه دا نور حکومت کسان یا طالبان هغه مذاکرات په څه طریقې باندې کیږي؟
صحیح ده، ډېره مننه انعام الله صاحب، ښایسته پوښتنې مو کړې. پروفیسر عبدالروف صاحب، تاسو دا د اسحاق له کابل چې ټلیفون کړی او دا خبره مو واورېده، تاسو ویل دا یوه نړیواله مسله ده، باید نړیواله ټولنه انټرنیشنل کمیونټي یې هواره کړي، او دا هم ده چې افغان حکومت او افغان ریاست او ورسره طالبان او پاکستان دواړه خپلې ملامتیاوې ومني او بیا میز ته راکینی. دغه طریقې د سولې راوستو د شخړو چې کله کانفلیکټس چې کله ریزولف کیږي په نړۍ کې او کینی خلک خواوې مختلفې کینی، هم دغه طریقې سره هواري؟
او زما خپل هم دا نظر دی چې دا خو دوی چې دې ته وویل چې دا نړیواله مسله ده، نو نړیواله مسله خو دا، خو ظاهره خبره ده کله چې د هل طرف ته ځي نو ټوله نړۍ نه کینی چې هغې باندې خبره وکړي. خامخا به په هغې کې هغه قوتونه کینی کوم چې د هغې سره براه راست متعلق وي، نو هغه لحاظ سره چې دغه کوم اړخونه دي همدغه براه راست متعلق دي، په دې وجه باندې د دوی په منځ کې چې کومې خبرې دي نو دا لکه کافی دي چې همدوی په خپل منځ کې خبرې وکړي، ځکه چې دا عملا ممکن نه ده چې ټوله دنیا د کینی او په دې مسله باندې خبره وکړي. دویمه خبره دا ده چې د مذاکراتو په حواله باندې داسې ده چې لومړنۍ خبره خو دا ده چې د دې ټولو فریقو په یو د اعتماد دپاره څه داسې اقدامات وکړی شي چې دوی په یو بل باندې اعتماد پیدا شي. د تیرو مذاکراتو کې چې کومې غلطۍ شوي دي د هر فریق نه، نو هغه فریق هغه طرف ته دې لږ توجه ورکړی شي چې هغه غلطۍ دوباره ونه شي. او ورپسې دریمه خبره دا ده چې دا خبره بالکل صحیح ده چې مونږ دا خبره مخ په وړاندې بوتلی شو چې په دې کې هر فریق د خپلو غلطو اعتراف وکړي، که هغه افغانستان حکومت دی، که هغه طالبان دي، که هغه د پاکستان حکومت دی، یا هغه کې امریکا ده. ظاهره خبره ده چې د دې اعتراف داسې نشي کېدی لکه څنګه چې مونږ په عامه ژبه کې دا وایو، خو د هغې لپاره داسې لاره راوستلی شي زمونږ چې کوم انساني تجربات او زمونږ کوم پوها دا هم دا چې داسې طرف ته دا خبره بوتل پکار دي چې په هغه کې د هر فریق دا وګڼي چې ګنې دوی په دې کې ګټه وکړله. او زما خیال دی چې په دې کې لږ د دنیا د نورو علاقو او د نورو شخړو د تجربو نه دا ټول مونږ استفاده وکړو، نو دا امکان شته دی چې مونږ دا خلک یو بل سره کینی او د یو بل خبره واوري.
صحیح پروفیسر صاحب، زه به تاسو ته بیا هم راځم او دا پوښتنه به هم له تاسو کوم چې داسې مثال تاسو لرئ چې دی اوریدونکو ته تاسو ورکړي چې د دنیا په غټو شخړو کې لکه تاسو د مثال او د تجربو خبره وکړه، داسې یو مثال به بیا ماته وروسته راکړئ که مو خوښي، چې هغې ته په کتو د افغانستان د مسلې د هواري لپاره هم حلې ځلې وشي. اعظمي صاحب تاسو ته راځم، انعام الله صاحب چې دوه پوښتنې وکړي چې ایران ولې نشته په دې کې او په افغانستان کې خو نورې هم ډلې دي، او اسحاق صاحب هم خپل نظر څرګند کړه، دغې باندې څه تبصره کوئ، څنګه یې تحلیلوئ؟
سلامت شي. زه خو باید د اساک رور په د سوال په جواب کې باید دومره وایم چې سید دا مسله نور د افغانستان د جغرافیا څخه وتلې ده، دا ترانس نېشنل ده او د ورځې په اخر کې بیخي نړیوال ده، او د همدغه کارډ نه د همدغې مسلې او د همدغه امتیاز نه افغان دولت اوس استفاده کول غواړي چې دا وشي، او همداسې دغه ته په میډیا کې لام ډیر اکسپوژر ورکړي چې تر څو پورې وشي چې د افغانستان مشکل یوازې د افغانستان نه دی، او په دې کې باید ریجنل سټیک هولډرز هغه هیوادونه چې په ځینې د دې خطر احساسولی شي او یا ورته مواجه دی هغوی باید همکاري وکړي. او بل کله چې د دغه کمپټیشنز ریجنل پاورز کمپټیشنز باندې د کوم مسله یادونه وکړل، هغه دا دی زه غواړم چې ورته وایم سید افغانستان کې متاسفانه د نورو هیوادونو دغه کمپټیشنز په د دې پر ځای چې د دوی په خپلو هیوادونو کې اوسې په افغانستان کې د مثال په شکل چین او امریکا خپل ستونزې سره لري په افغانستان کې مخ وړي، ایران او امریکا خپل ستونزې سره وړي په افغانستان کې، دوی خپل ستونزې لري مګر په افغانستان کې دا کمپټیشن د سیاسي لوبې د سره ونه کړی ده. یا دا هم روشانه حقیقت دی سترګې نه سنې پټوالی، پاکستان او هند هم دا رنګ خپل ستونزې سره لري چې په افغانستان کې دواړه هر لوري اخته دی د یو بل د تخریب پسې لږ ډیر. مګر زما په فکر د افغانستان د دولت موقف په دې کې ډیر واضح او څرګند دی، هغه دا دی چې موږ اجازه نور کوو، دا زموږ پالیسی نه ده چې د افغانستان خاوره دي د هیڅ همسایه پر وړاندې یا په امیډیټ همسایه او یا ریجنل نیبر پر وړاندې د افغانستان خاورې فاتي، او دا موږ بار بار د افغان دولت دا څرګندونی ایران تم کړي، چین تم کړي دي، او همدارنګه پاکستان تم کړي دي. مګر دا چې څنګه دې کمپټیشن څخه بیا هم ځان استلای شو، زه فکر کوم دا نو کې وخت ډیر غواړي او لام نور کار ته ضرورت لري. مګر دا موږ ثابته کړې ده چې د ټي ټي پی پر وړاندې باندې افغان دولت جنگیدلای دی، جنگ یې کړی دی، هغه جنگ یې په مرکزی آسیا کې چې جنگی رو چې د افغانستان په کې هیڅ د جنگ د غنه لري اجنډا نه لري، مګر بیا افغان دولت افغان هم هیڅ واکونه در هغه په وړاندې باندې جنگی ری، یا په ایران کې یا په نور زموږ یا په چین کې نو زموږ موقف ډیر واضح دی چې موږ د ټولو مخالفینو ګروپونو پر وړاندې باندې بدون د فرق جنگی رو، او دا د افغانستان لپاره مثبت دی. او کله چې راځو دې مسلې ته چې اوس مثلا تاسو وګورئ داعش تر ټولو لوی خطر دی چې په هغه کې پاکستان تم خپل دا خطر مواجه دی. د لومړي ځل لپاره تاسو په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې د دوی دغه په کنسلګری باندې د داعش د لوري حملې وشولې، او یا دا داعش کوي کېدل خپل پاکستان تر افغان د خاورې نه لوی خطر دی. مګر دا هم باید یادونه وکړم چې افغان دولت د داعش پر وړاندې باندې هم جنګیږي، او ډېر خپل فعالیتونه دا کړي دي، چون چې دا یو کامن یو مشترک دښمن دی، او دا همدې په همدې کې موږ دا ویل غواړو چې که چېرې په افغانستان کې جګړه اوږدېږي نو دا پاکستان ته مخیر بالاخره لا زیاتېږي، چون چې د افغانستان په افغانستان کې امنیت په پاکستان باندې مستقیم تاثیر کولای شي. او کله چې د انعام الله ورور سوال تر اعظم ایران ولی نه دی شامل، او یا د حکمتیار او د حزب اسلامي ډلې او نور ډلو سره به څه ډول کیږي، زه فکر کوم په افغانستان سوله سیدی ډېر سټیک هولډرز لري، مګر دغه وسنی چې کوم څلور دی، افغانستان، پاکستان، چین او امریکا، دا کافی دی. که چیرې نور هیوادونه ور اضافه کوو، هغه په دې معنی ده چې دا لا دغه روډ میپ لا سختیږي، لا مثلا دا لارې ورکیږي، چون چې هر هیواد په دې کې غواړي چې سهم ولري، سهیم سي، چون چې بیا دې کولای شي چې د مذاکراتو د لارې خپل غوښتنې هم مطرح کړي. مګر زه فکر کوم چې دا څلور هیوادونه که چیرې دوی په رښتیا هم یو تفاهم ته سره ورسیږي او صحیح د سولې لپاره کار وکړي، دا کفایت کوي. صحیح ده، ایران به یو څه ستونزې ولري، مګر ایران په خپل هم په افغانستان کې تر یو اندازې پورې امنیت دوی پر ګټه دی، چون چې لکه بله. او بل کله چې راځي د حزب اسلامي ډله ولې نه ده شامله سوې په سوله کې، او یا نور کوچنیو غټې ډلې، د افغانستان دولت موقف په دې کې واضح دی. هغه وایي چې موږ هر ډلې سره مذاکرات کوو چې هغه حاضر دي او راځي چې مذاکرات ته، او رئیس جمهور غني په خپل خبرو کې بار بار دا ویلي دي. مګر دا چې ډېر فوکس ولې طالبانو ته ځي، د دې سوال دا دی چې طالبان خو یو قوي ډله ده، او حزب اسلامي په افغانستان کې د طالبانو اپریشنلی، یعنی په د جنگ په میدان کې دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې جنگي دي. حزب اسلامي یو خاص ګروپ دی، او افغان دولت په دې باور دی که چیرې دوی د طالبانو سره مذاکرات ته رسېدلی شي، نو حزب اسلامي دومره ستونزه نشي پیدا کولی. دا به یو کوچنۍ مسله ده چې هغه ډېر اسانه حل کېږي. نو لومړی باید طالبان مذاکرات کامیاب
شي. مدا زمي سه بل را سره یو قسم د ټلیفون پکر خدي سه بستړې مشینو موسمه د لاړ بل کس په واخلو سه بستړې مشینو موسمه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دراته خو سیمه
ز ګورنا آصف خبرې کوم.
آصف سپتا صبح څو وای د ملمنونو څخه پختنه لری.
مودا پختنه لغه.
هم
و ايو غن څنګه د څه د هم ځنې په چنار دا ابو غاری څخه په ځنې دیو.
ستا په خبره ز پونه شو آصف سپ.
الو.
ها وا په خبره دی پونه شو مسرته وای بیا.
اها دا کډوره به څنګه خو دې کله افغانستان یا ایشیا ملکونه یا عرب ملکونه غنا.
ها وا
ا دې څنګه امریکانې وته نیمه مسلمانو نه امریکانې وته نو ور پورې خبره کول دا چټو کول دي.
ها سعید ډیر مننه، خوشاله اوس. ها بل قسم را سره دی خسه بستړې مشینو موسمه.
تاسو ته ملمنو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام. نوم مراتو خي او سیمو مهم راتو خي.
سلمان د سوده ملکان نړۍ کې نیولې دي.
په خیر راغلی سلمان سپ، تاسو څه وایي؟
کوم د ملمنو ته یاد وینو د طالبانو د حکومت د نسخورې دونه پس په بون کې وغونډه شوه.
په بون کې وغونډه شوه بالکل.
او دا غونډه نه پس یو بل غونډه شوه چې هغه ته شپږ دوه یو نوم ورکړی وو. او هغه د متحده په مشرۍ کې شو چې تاسو به د افغانستان په دې حالاتو کې چې کوم دی نو ګوتې نه وهئ او مخنیوی به کوئ دا چې حالات خرابېږي. نو که د اقوام متحده په مشرۍ کې دغه شپږ دوه یو ملکونه بیا راغونډ شي چې هغې کې دا خوي دا ګاونډیان شامل دي او نور، نو دا ستونزه به هواره نه شي.
صحیح ده، ډېره مننه سلمان صاحب، ښایسته پوښتنه مو وکړه، خوشحاله اوسې. خا پروفیسر روف صاحب، آصف چې لکواټه ټلیفون کړی وو نو ده دا ویلي چې تر څو پورې چې امریکا د مسلمانو هیوادونو نه نی وتلي تر هغه پورې دا مسله نشي حل کېدی. دا د سیمویل هنټینګټن هغه د اسلامي دنیا او د غربي دنیا د هغه جګړې د تهذیبونو د جګړې یو 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 قسم نظر ورک، دا حقیقت دی که نه دی؟
پاکستان اغری خود امریکی سر براہ راست تعلق نشتا، اغاد دینا نور ڈیرا جاتا جوارا دا. زد اصطا مثال درکم چی کچر تا امریکا دا افغانستان اوزی، نو آیا طالبان دیتا تیار دی چی حد دی بوٹنو کی ایسا آخلی دا اغی نظر دا حکومت بارکی دا جمہوریت بارکی بدل دے دا شانتی بیا دا اغی دا سر پا دے باندے قیدن لری چی جمہوریت ہم یو طریقہ دا. نو پدې ځوان دې خدای وسې د دې نه علاوه د شریعت باره کې د هغې چې کومه نقطه نظر دی افغان حکومت د شریعت باره کې هغه نقطه نظر دی آیا هغه شریعت د افغان عوامو ته هم قابل قبول دی دغه شانتې د طالبانو یا د داسې قسم ګروپونو د شریعت باره کې چې کوم نقطه نظر دی آیا د پاکستان د خلکو هم هغه نظر دی او که نه دی بل یو تشریح لري په دې وجه باندې د افغانستان امریکا هم ځي د هغې نه پس ته به هم دا مسلې په افغانستان کې به هم وي او په پاکستان کې به هم وي یو بل خبره اعظمي صاحب یو خبر وکړل ځکه هغه خبرې لږ اشاره کول غواړم
بالکل بالکل بالکل
هغې ذکر وکړو چې د افغان حکومت د اشرف غني چې کوم د خپل د فارن پالیسۍ کوم اعلان اوس نه پوهېږم چې په چین کې کړو یا په شنګای کانفرنس کې کړو زما خیال دی هغه کانفرنس هغه وینا که چېرته په غور باندې وکتل شي او هماغه خبرې خپلې کړي شي نو هغه د ډېرو خبرو جوابي کې ملاوېږي لکه مثال په تور باندې هغې چې هغې ذکر کړو چې زمونږ د لومبنۍ خبره چې ده نو هغه زمونږ چې کوم امیجیټ نیبلز دي مونږ د هغه امیجیټ نیبلز له پرایورټي ورکو دا شانتي ورپسې بیا د اسلامي هیوادونو ذکر کړو ورپسې بیا د هغې نه پسته چې کوم نو عالمي هغه هیوادونو ذکر کړو چې کوم غټ طاقتونه دي او په هغې نه پسته درېم څلورم ځای کښې بیا نور هیوادونه یاد کړو نو زما خیال دی چې په دغې کښې بیا د افغانستان چې کوم نږدې هیوادونه دي پاکستان ایران او دغه شانتې تاجکستان ازبکستان دا ملکونه چې دي که چېرته د دغه هیوادونو به حساسیت خیال او ساتل شي نو زما خیال دی چې دغه به ډېره اهمه خبره وي
صحیح اعظمي صاحب شلمان صاحب هم ټلیفون کړی و د ملکڼ نه پوښتنه یې وکړه او دا پروفیسر صاحب هم دا خبره وکړه د اشرف غني د افغان ولسمشر اشرف غني هغه وینا ته په اشاره باندې وویلې او هغه شلمان صاحب چې کومه خبره کړې وه هغه د شپږ جمع دوه ګروپ چې جوړ شوی و په 1999 نه تر 2001 پورې زما په خیال کې هغه وخت کې پکې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه چین ایران پاکستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان شامل و امریکا او روسیه پکې وه بیا وروسته یو بل پروپوزل هم ورکړل شو چې کله د طالبانو حکومت ړنګ شو په هغه وخت کې چې ورسره به په دې کې د دغې شپږو سره به یو بل ګروپ هم ور اضافه کړل شي شپږ جمع درې به شي یعنی ناټو به شي دا ناټو یې پکې ور اضافه کړه د دې نورو نه علاوه دوی به دا مسله حل کړي او رؤوف صاحب هم د ولسمشر اشرف غني وینا ته په اشاره باندې وویلې چې نږدې ګاونډي هیوادونو حساسیتونو خیال کې وساتل شي او د هغوی سره خبرې وشي نو بیا دا مسله حل کېدای شي څه نظر لري تاسو په دغه د شلمان صاحب او د رؤوف پروفیسر رؤوف صاحب دواړو نظرونو په اړه
ګوري دا د رئیس جمهور غني د خپل فورم پالیسی انځه سرکلز کې په پنځه دایرو کې ویشلې و چې په هغه کې همسایګان وګاونډي هیوادونه د افغانستان اسلامي نړۍ اسلامي هیوادونه دي او په دریم کې بیا وسترن او هغه پرمختللي هیوادونه ډیولپډ کنټریز راځي او بیا پسې وروسته ایژیا ده او اخري انټرنیشنل ارګنایزیشنز دي چې مثلا سارکو دا د رئیس جمهور نی فورم پالیسی کې دا پنځه سرکلز دي او دا ډېر واضح ویلی و چې موږ به دغه تګلاره مخته وړو او بهرنی چارو ولایت د افغانستان هم همدغه تګلاره په خپلو خبرو کې وایي چې موږ دغه د رئیس جمهور غني دغه تګلاره مخته وړو چې په هغه کې مثلا چین هم د چین خپل ځای لري پاکستان خپل ځای لري هم ګاونډی دی او هم اسلامي ملک دی هم آسیا کې دی او هم په سار کې ورسره ګډون لري مشترک دغه لري یا مثلا که چین وګورو نیبرز دی او په نیبر سرکل کې راځي ډیولپډ کنټری کې راځي او انټرنیشنل نو زه فکر کوم دغه موږ په افغان دولت په نظر کې نیسي او د دې حساسیتونه چې کوم دي هغه ما مخکې موږ ته اشاره وکړل چې د افغان دولت موقف دا دی چې موږ خاوره به د هیڅ ګاونډي او پر وړاندې باندې استفاده نه شي
استعمالېږي
او دغه زموږ استعمالی ژبنه دا بنه استفاده کیږي یا کاغه پاکستان دی مثلا پاکستان همیشه د نگرانی لري چې هند په افغانستان کې خپل فعالیتونه لري او په پاکستان کې بدامنی ته لار هواروي او یا همدارنګ ایران دی دا په همدې شکل باندې د امریکا په وړاندې باندې نگرانی لري او یا تشویش لري او همدارنګ مخکې مې یادونه کړل چې چین دی زه فکر کوم چې افغان دولت چې څه کولای شي د خپل موقف لا هم نور واضح کی د دې پر ځای چې په وسنۍ مشکلاتو باندې فکر وکړي هغه اپورتونټیز هغه کم ګټي چې دي مثلا چې هغه سیمه او یا هم زموږ ګاونډي هیوادونه د دې څخه استفاده کولای شي پر هغه باندې ډېر فوکس وکړي ان د دې پر ځای چې موږ په ډایورجنس انټرست باندې فوکس
وو سای اعظمی صاحب تاسو غږ بار بار قطع کیږي بار بار موږ قطع کیږي زه در نه ولند پښتنه لرم عبد الله زرمتی صاحب په فیسبوک باندې لیکلی دی چې آیا پاکستان په خپل دریز کې رښتیا هم بدلون راوستي دی او کنه هاسي امریکا او چین غولوي د زرمتی صاحب دغه خبره تکلند جواب ورتور کې لکابل چې تاسو ویني د پاکستان دریز کې بدلون ښکاری
ګوري پاکستان زه فکر کوم ګوره دی که غواړي کنه باید دغه بدلون وشي او په عمل کې وشي چون چې رئیس جمهور نن داسې یو چپټر پاکستان افغانستان خلاص کوي بل هیڅ رئیس جمهور پاکستان ته دومره د ووټ نه و کړی دومره شنیت یې نه وښودلی ګوره دی چې دغه وکړي که نه زه فکر کوم چې دغه سیمه بالخصوص افغانستان او پاکستان به د ډېر غټ تهدید سره مخامخ شي دلته به ملټنټ په دومره پراخه پیمانه کې چې پاکستان به بیا نه وي ځنې خلاص
سید پروفیسر عبدالرؤف صاحب تاسو د دې زرمتی صاحب دغه خبرې ته څه ځواب وایي تاسو چې له پیښور ورته ګورئ د پاکستان په دریز کې په موقف کې په نظر کې د افغانستان په حواله باندې بدلون در تخکاری هغه د پیښور سکول حمله لومړسته چې پاکستان ویلو چې موږ بدلون کوو
زما زما په خیال باندې چې د پاکستان په موقف او د پاکستان په پالیسۍ کې ښه کافي بدلون راغلی دی او خو بل طرف ته دا هم ده چې د افغانستان کې دننه همدغه شان په دا خبرې چې کله مخې ته راشي چې ګنې پاکستان د داسې ځونه د عملن وکړي یا د زړه نه ده یا داسې نو دا خبرې بیا خامخا لږ هیل فیل مې پیدا کوي تر څو پورې چې د زړه تعلق دی نو د هغې خو هېڅ حکم ثبوت نه شي درسره چې آیا دا خبره د زړه نه ده او که نه ده البته که تاسو د پاکستان د تیرو د خاص کر دغه سکول باندې د حملې نه پس ته تاسو اقداماتو ته وګورئ نو هغه زما خیال دی چې
د بدلون ښکارندوی کوي
ډېره واضح ده چې پاکستان اوس کوم موقف ته هغه د زړو خبرونه بدل دی
سای او تاسو سره او پروفیسر سم مخکې سات کې تاسو لڅخه دا پښتنه کول غوښتل چې د یو نړیوال مثال ک تاسو ورودونکو ته ورکې چې دا شخړې هواریږي نو نړیوالو تجربه تاسو ویل چې زده کړه پکار ده نو د دې یو مثال ک ورته ورکې او په نړۍ کې د سیمې مثال چې
زما خیال باندې چې دې کې څو پسې په سویلي افریقا کې دا یو مثال کې دي چې الته کې لکه سیاسي مخالفین مو او هغه سیاسي مخالفت چې دین او هغه په د ټوپکو په جګړه کې هم دا بدل شو او تاسو ته پته ده چې نلسن منډیلا ویش کال په جیل کې ساتلې او هغه دې کې د حکومت اړخه د سپین پوستو د خواز نه د نور سره ډېر زیات ظلمونه او ډېر زیات دغه شي ډېر خلک په کې مړو جو بل شي خو د هغې باوجود هم بیا هغه مسله نن تاسو ګورئ چې هلته کې هغه مسله هغه شانتې نه ده پاتې نو زما خیال دی چې که چېرته موږ هغې ته وګورو او د هغې نه موږ استفاده وکړو د دې ځای خلک د دې ځای پوهان او د نور دی دغه ځای مطالعه وکړي نو کیدای شي چې موږ ته نه بعضې خبرې داسې میلاو شي چې د هغې په بنیاد باندې موږ مخکې تللی شو
سید د شخړو سولې مطالعاتو مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمي او د پیښور پونتون د سیاستو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف صاحبانو دواړو ته ډېر زیاته مننه چې را سره برخه واخیسته د کرخې پر غاړه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه
تو کہیں دلے پمام پلی توے د جمعت غاڑے چه کتری کتری می پوز د توخ من کا مور ما پس پک مغبت جاڑے بتا بے نن کمل باغی اتن کڑم یا پکڑم دا پختنوں کسے بیچارے